سره کار خلاص شو دی انټرویو تر سره شوی دی او هغه ډیر ژر زموږ په مابینس کې د کرکټ بورډ په جیم کې ان شاء الله تاسو وګورئ. د دې ترڅنګ د فیزو لپاره په مختلفو کچه باندې زموږ هلی ځلې روان دي، نو مختلف انټرنیشنل داسې فیزیوګانو سره داسې ډاکټرانو سره چې هغه په پلیئرز انجری کې مهارت ولري، د هغو په ریهب کې مهارت ولري.
نوموړی د غرض وایي د دې ګمارونو ګټه به دا وي چې تر دې به بعد هیڅ لوبغاړی له هېواده بهر درملنې ته ناست وي، او دا چاره به د دې سبب شي چې کرکټ بورډ به د لسګونو زرو ډالرو له لګښت خلاص شي. هغه زیاتوي چې سږ کال یې بل پلان د کابل لوبغالی چمن بیا کرلو، اوبو سیستم نوي کولو او لوبغالی هوارول دي چې ډېر ژر به پیل کړي. د دې تر څنګ د کابل په لوبغالی کې د کرکټ د شپنیو تمریناتو لپاره د ګروپونو یا لایټنګ سیستم د نصبولو خبره هم ورکوي. اخراس د کرکټ بورډ د انجینری څانګې او لوبغاړي مسؤل انجینر ممتاز وایي چې دا دوه مرکزونه په دوه میاشتو کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت په 2550 متره مربع ساحه کې رغولې دي. بلور ته د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی ګلپدین نایب د دې مرکزونو په جوړولو ډیر خوښ دی. هغه وایي په نومړي ځل دوی ته په هیواد کې د نن داسې سهولتونه برابرېږي. هغه له نایب وړاندې وایي
فور لپیزر زړه پر مصرف کې ټیکټ او ویزا او حالت او سیدل او ډاکټر مصرف، یعنی هغه وسه سلو پیزا لکان لاړل نو د سی فیګور کې ساوی اتیا زړه مصرف کېدل.
همدارنګه د افغانستان ملي لوبډلې بل لوبغاړی فرید ملک هم د دې مرکزونو په پرانیستې خوښ دی او وایي چې اوس به د خپلې توپچونې د لا پیاوړتیا لپاره په همدې مرکزونو کې تمرینات کوي. غلی ملک وای
کتا سو ګوري دا کم وسایل چې دی د لکه چې دا هر یو لوبغاړي د پاره ډیر مهم دي چې هغه خپل د بولینګ ایکسرسایز وکي، د شولډر ایکسرسایز وکي، او دا غي د پاره چې هر یو تاسو ګوري نړیوال ګراوند کې د سی وسایلی
دی. دا وری ورده شو د افغانستان د کرکټ څارونکو وای افغان کرکټ لوبډله اوس هم په هیواد دننه معیاري لوبغالي اکاډمي او نوري اسانتیاوې نه لري، او د کرکټ بورډ اداره هم تر ډیره پوري د لوبغاړو د روزنې پر ځای د کارکونکو په ماشونو ډیره بودیجه مصرفوي.
د کرکټ نړیوال شورا د 2022 کال غوره لوبغاړي نومولې دي. یا د شورا د ګڼو هیوادونو لوبغاړو ته په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې دي. له سالم احمد صالح به وورو چې کوم لوبغاړو په کومو برخو کې دا جایزې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د جنوري له 22 څخه د همدې میاشتې تر 26 نیټې پورې د 2022 میلادي کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د کرکټ په بیلابیلو فارمټونو او برخو کې جایزې ګټلې وي. آی سی سی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې اعلان شوی لوبغاړو تیر کال د شلو اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو په بیلابیلو سیالیو کې ښې وړتیاوې ښودلې دي. د شورا په لمړي اعلان کې د تیر کال غوره شل اوریزه لوبډله اعلان کړ چې د انګلستان جاس باتلر، د لوبډل مشر په توګه سام کارن، ویرات کوهلی، سوریا کومار یادوب، محمد رضوان، ګلن فیلپس، سکندر رضا، هاردیک پانډیا، وینندو هسرنګا، حارث رؤوف او جوش لیتل د لوبغاړو په توګه غوره شوي دي. په دې لیست کې د افغانستان، آسترالیا او سویلي افریقا په څیر پیاوړو لوبډلو هیڅ لوبغاړي ته ځای نه دی ورکول شوی. همدارنګه د یو ورځنیو سیالیو د کال غوره لوبډله د پاکستاني بابر اعظم په لوبډل مشري اعلان کړه. په دې لوبډله کې هم کوم افغان لوبغاړی نه دی غوره شوی. په لوبډله کې د استرالیا تریویس هید او ادم زامپا، د نیوزیلند ټام لیتهم او ترنت بولت، د ویست انډیز شای هوپ او علی زاری جوزف، د هندوستان محمد سراج او شریس ایر، د بنگلاديش مهدی حسن او د زمبابوي سکندر رضا شامل دي. دغه راز د ټیسټ سیالیو د کال په غوره لوبډله کې هم د کوم افغان لوبغاړي نوم نسته. دغه لوبډله بیا د انګلستاني لوبغاړي بین سټوکس په لوبډل مشري غوره شوی ده. په لوبډله کې د انګلند جانی بیرستو او جیمی اندرسن، د استرالیا عثمان خواجه، مارنوس لیبیشاین، پات کیمنس او ناتن لاین، د هندوستان ریشب پانت، د ویست انډیز کریګ براټویټ، د پاکستان بابر اعظم او د سویلي افریقا کګیسو رابادا د غوره لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. کرکټ نړیوال شورا د انفرادي جایزو په ډله کې هندۍ سوریا کومار یادوب د شل اوریزو سیالیو د کال غوره لوبغاړي نومولی دی. دغه راز یې بابر اعظم ته د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې، او انګلیش بین سټوکس بیا د ټیسټ غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارس د ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړي جایزه چې د افغانستان ابراهیم زدران هم ورته نوماند وو، د سویلي افریقا چټک توپ چونکو مارنو یانسن ته ورکړل شو. د کرکټ نړیوال شورا په جایزو کې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه د نامیبیا لوبډل مشر هیرس میس ته ورکول شوې ده. په دې جایزو کې د ښځینه کرکټرانو له ډلې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې په ترتیب سره دوه انګلیش او یو هندي لوبغاړي واخیستل. دغه راز د لوبڅارانو په ډله کې د انګلستان تبا ریچارد ایلنګورد بیا د 2022 د کال غوره لوبڅار نومول شوی دی. د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې ګڼو افغان لوبغاړو هم د بیلابیلو کټګوریو جایزې ګټلې وې چې تر ټولو ستره جایزه د راشد خان و. هغه د تیرې لسیزې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
اوس د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه د سویلي افریقا سوداګریز لیگ سیالۍ د یاد هیواد او انګلستان ترمنځ د ورځنیو سیالیو لپاره ځنډیدلې دي چې دغه سیالۍ به بیرته د فبروري په دویمه نیټه پیل شي. اخوا بیا د دوبۍ په نړیوال سوداګریز لیگ کې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق په یو لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي. هغه په 3.4 اورونو کې دا کارنامه کړې ده. هغه تر دې دمه د وکټو اخیستونکو په ډله کې په دویم مقام دی او 9 لوبغاړي سوځولې دي. د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې بل افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي په یو لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه په 4 اورونو کې 18 منډي ورکړې وي او 3 لوبغاړي سوځولې. لکرکټ وراخوا د افغانستان د بیسبال ملي لوبډله خای درته جالب وي چې افغانستان هم د بیسبال لوبډله لري. اکثریت به د بیسبال لوبې په تړاو معلومات هم نه لري. دا لوبه تر ډیره په امریکا کې کیږي. د آسیا په هیوادونو کې بیا جاپان، چین او کوریایان د دې لوبه تکړه لوبډلې لري. د افغانستان لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي چې په پاکستان کې د غلوبي پیل شوې دي. په دې تړاو مدرته د بیسبال ملي لوبډلې د منیجر رحیم سردار نظر راخسته ده. هغه د بیسبال سیالیو په تړاو داسې معلومات درکوي.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانینه مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي. د درو لوبغاړو په سوځیدو سره هغه لوبډله اننګز چې دی پای ته رسیږي مکمل نه اننګ کیږي په یو لوبه کې د هر طرف څخه، او کچېری بیا سکورې مساوي یا رنزونه مساوي وي بیا دغه سې ادامه پیدا کوي تر څو چې هر لوبډله رنزونه یا سکورې زیاتیږي. په دې لوبه کې دا کرکټ ته ورته لوبه ده. د لوبغاړو د سوځیدو مختلف قوانین دي. هغه کس چې بال و بیټر تر غورځي هغه ته کرکټ کې مشتاسي بالر ته وي، په دې کې پیچر ورته وي. او هغه کس چې هغه بیټ په لاس کې د دې بیټ ته کرکټ ته بیټ سره فرق کوي، تفاوت لري، هغه ته بیټر وای. شاته چې کوم کس ناست وي دې ته کیچر وای. چې دا دوه کسان پیچر او کیچر په دې لوب کې ډیر مهم رول لري او ډیر مهم دي. کچېری پیچر وکولای شي چې درې بال نه چا خپل ایریا د غلط تر ټاکل سوی ده، هغه مسلسل درې بال په دې بیټر باندې مس کی یا غوونه شکړی چې هغه وای، نو دې ته سټرایک وای. د درې سټرایک په کولو سره هغه بیټر اوټ کیږي، هغه بیا دغه پر ځای بل کس راځي. په دې لوب کې بل دادی چې درې بیسونه دي، یو دا مین د وهول ځای دی چې هلته بیټر ولاړی، دغه څخه وروسته درې بیس دي، لومړی بیس، دوهم بیس او دریم بیس. د دا ټول بیسو ته په ځان رسولو سره بیرته بیا خپل اخرنی ځای ته راتلو سره دیس یو منډه تر سره کیږي. کچېری ټول بیسونه ډاکوي بیا څلور منډې راتلی شي، چې هغه څلور سره راشي دغه د بیټر ځای ته ځان ورسي، د سره څلور منډې کیږي. بل خبره دا ده چې کچېری لوبغاړی پیچر څلور بالا داسې مس کی چې هغه د خپل ایریا څخه د باندې او هغه بیټر چې د خپل بیټ ته سوینګ ورنه کی، یعنی دا کوشش ونه کی چې بال وې ځای پر ځای ولاړی او بال خپل په ایریا کې نه، نو دا بال مس بال دی. بیا کچېری دا څلور بال وسی هغه بیټر د دې څخه استفاده کولای شي، د ګټ څخه دا استفاده کوي د دې موخې څخه چې ولار سي لومړی بیسته. نو دا په دې معنی چې د یو ورځ د کول د پاره یو بیس تزان ورسوي، بیا دوم دریم دغه سبه کله چې بال وې بال په پاوا کې په زمکنی لیدلې کچیر کوم لوبغاړی یا فیلډران ولر دی په میدان کې په لوبغاړي کې دا کچیر بال ونیسي د کرکټ په شان هغه بیټسمن یا بیټر چې دی د بیټر وای په دی لوبه کې هغه اوټ دی بیا بل کس راځي او هر هغه لوبغاړی چې بیسته ځان رسی بال چوي کچیر فیلډران بال و بیسته البته پر بیس باندې هر بیسته یو نفر ولاړی بال ورسی او کس نه رسیدلی صرف چا بیسته کوم کس ولاړی د مخالف لوبډلی هغه شو سر نیسی بال چونی وی هغه بیټر چا بیسته ځان ونه رسی هغه بس اوټ دی.
د نشئی توکو کر قاچاق او کارول تاسو ستاسو کورنی او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
اوس د فوټبال لډګر د جنوري په شپږشتمه نیټه د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغالي کې د فوټبال لیگ په سیالیو کې د رونالډو په لوبډل مشري د النصر لوبډلې له الاتحاد لوبډلې 3-1 ماتې وخوړه. که څه هم تر دې مخکې هم الاتحاد په النصر لوبډلې برلاسي و او په څو لوبو کې ترې بری وړی و، خو د رونالډو تر راتلو وروسته د النصر لوبډلې مینوالو هیلې ډېرې لوړې شوې وې. رونالډو ونه کړای شول چې په دې لوبه کې ګول ووهي. اوس د خبرونه ورسته برخه ده. په دې برخه کې به درته ځانګړې مرکه خبره کړو. د راشد خان د لوبي د ژوند په تړاو مو د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی سره مرکه کړې ده. شفیق الله ستانکزی هغه څوک و چې د مدیریت پر مهال راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې ته په لومړي ځل غوره شو. له هغه مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې راشد خان څنګه خپل لوبي سفر پیل کړ او څنګه ملي لوبډلې ته راغی.
زما اوس مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې و، سه ټالنٹ ائیډنټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغه پالش کول هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه وستره وظیفه و. نو موږ به لوبغاړي په نخښه کول او هغه هم پوره کال ځوان لوبغاړي البته او هغه هم پوره کال فالو کول او هغه هم پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به مرا وستل. نو د معمولا کلبم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول د کوم لوبغاړي په ما کتن او ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند تر راسي. نو زه به حتمن په یدم سوکر باندې ګورم. نو په دې وخت کې راشد خان نو لسکلن ملي لوبډلې ته غوړه شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او د دولت خان وای بیا کوم لوبغاړي را باندې ګوره، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې سخپل هم کرکټر پیدا یې کا. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای. مورتل صدا غمیره باندې ګوره د ماشاالله ډیر خلو غړې ما ته ښکاری او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوی سیریز او د افغانستان د ملي لوبډل لومړی ځلو منګي اسوسییټ ممبر او ما د یو بشپړ غړي توبلرون کې هواد سره بایلټرل سیریز برابر کړای وو. نو منګه په دې توانې د لوسی اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډل ته سلیکټ کو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو سه ډیر د پرشر لاندې راولو، شلوریزه به صرف پیو کوی او رزنی سیالی بنه کو. نو منګه هم سره ومنله مرزه شلوریزه نه دی کریر سٹارټ کی. په کله سه ملي لوبډل زیمبابوی ته لاړه منګه په لومړی تمریناتی سیالیو کې ډیره بده ماتې وخوړل او بیا په لومړی نړیواله ورځنی سیالی کې هم په 120 منډه کې 122 منډه اوټ شو. هغه محمد بیلل نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ راوه له زیمبابوی څخه او راشد رانه وغوښت. ما هم هیڅ دمه و نه کړ په دې پریکړه کې او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښت او زیمبابوی ته روان کړ. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانګزی صاحب ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاستراړونو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابی راز خو یو د راشد خان خلوص تلخپل پیشه سره لخ پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکړي. راشد خان هیڅ کله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابی راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینثس پیژني، په خپل سترینثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورته وایي، هغه ګوګلی ده او دای دی هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما که مخته نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي او ګوګلی یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ د تر اوسه پورې کم شوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او هغه باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلو ورځو نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستي موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغنه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې دی دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پې وکړ.
درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه د دېونه لپاره هم دومره وه. ستاسو له ملتیا ډېره مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملمه
د اسنګ جان صاحب مننه چې د ازادي رډو په دې ځانګړو مرکو کې مو بلنه منلې ده. ستاسو په شیرونو کې د افغان وطن درد ښکاره دی. په نړۍ کې د شاوخوا انجان صاحب 10 میلیونه سکانو لویه برخه، چې نشه 21 میلیونه کې په هند کې ژوند کوي، په دې دومره همدینه سکانو کې څنګه د پردیتوب احساس کوي؟
مینا ومننه اول هو تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه او نیکی هیلې. د څه چې پردیتوب احساس کوم نه کولې جوړي، هر چا خپل وطن کشمیر ده، نو موږ د افغانستان افغانان یو، موږ ته افغانستان خپل وطن ده. او چیرته چې اوسېږي هغه ته که سکانی که مسلمان وي که هندوان وي که عیسویان که هر څو پاره کړی ده، نو تابل موږ ورته پردي یو، هغوی موږ ته پردي دي، موږ ته خپل وطن خپل وطن ده. نو
انجان صاحب
خامخا د پردي ستوب احساس کوي.
مثلا تاسو د ژبې مشکل نه لري په هند کې، د دود دستور مشکل نه لري، رسم و رواج د هندي سکانو هم افغان سکانو ته ورته دی، نو فکر نه کوي چې د قرابت ډیر زیات دی او بیا هم ستاسو په شیرونو کې د وطن درد ډیر محسوس دی؟
دسته چې دغه لسانی موضوع چې دغه ژبه دغه ژبه فرق لري، دغه هندکو وایو چې د پېښور د اټک نه نیول تر پېښور پورې اوس ویل کیږي، مخکې خو افغانستان کې هم دا ژبه و یو وخت کې، او د دوی ژبه چې د هندي او پنجابي او نور د خو خیر اوس نو سره زده کړی د دومره وخت کې،
خو بیا هم سره نږدې نه ده. دا ژبه او بخښي، دا ژبه ډېر سره نږدې نه دي،
بالکل نږدې ده. د پنجابي بخښه یو څنګه ده، پنجابي بخښه څنګه ده، نو کلتور مو هم سره نږدېوالی لري، یعنی یو شی نه ده، تفاوت لري سره، ډېر رواجونه دي موږ دوی تفاوت لري. رنگ او لباس باندې هم سره ترابط لرو خو دا ته موږ بالکل والے څنګه لرو په مذهبي لحاظ په جنسي لحاظ دا چا توهین موږ ته نه دا کړی تر اوسه پورې دا خپل مونږ کې چې اوس خامہ خارا ته وایي قابلیت دی قابلیت قابلیت په نوم یعنی افغانانو په نوم یادې او کاغذ چې څه بد الفاظ نه دي راته استعمال کړی لیکن دا چې وطن مور دا چې چیرته پیدا شوی چې ته مې خپوړی کړی دي د ما په څیر ټول افغانانو کاغذ هندوان دي که سکان دي که مسلمانان دي که په هر دین او عقیده او هر سیاسي ټولنې سره اړیکه لري نو خامخا وطن ورته د مور حیثیت لري وطن بور باندې ګران وي وطن سره به مینه لري یو ځنه یم شاید په زرهاو په میلیونو کسان وي چې همدا محبت ولري ما هم په همدې تسله باندې پر اشاره کې کړ د وطن په خپلې کومو خامخا وطن را باندې ګران هغه مینه نه لزر نه ندي ولې خپوري نه تکړي
او تاسو ول چې په هند کې تاسو ته د کابلی خطاب کوي کابلی خو لکه څومره چې ماته معلومه ده د ټایګور هغه کابلی والا ډیر مشهور ده هندوان په درنه سرګه ګوري کابلی ته تاسو انجان سپ تاسو په یو بیت کې ویلی دي په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه مینه خو انجان خیر که غریبی ودلته څنګه دا احساس دا غو سکان او هندوانو د ژوند په تاثیر کې ویل شوی چې په افغانستان کې ژوند کوي یا یې ژوند کاوه
خامخانه د څومره د سېچ وښولې د ژبې په نوم د دین په نوم د مذهب په نوم څومره ژوندۍ خاورې شولې خو په تر زمانه کې خدای محبت او دا شان نه وکړ چې تاسو کې اوسو کې نو صحیح دی اوسو کسانه د ګوتو په شمار کسانه په تاسو لرلو وو موږ سره تاسو باندې د نه چې نو لیکن په دا رقم نه و چې اتلو کتار وشي دا ورسته کې تاسو ولدا چې تاسو نه وښتل نو
دا سمزه لبد مرغشته او راخلې ده انجان سب د شیر لیکلو سره زړه سپکوي درد کموي دا فکر نه کوي چې د هین ټولنه په پښتو شیر څو وکړي چې ورته لیکي
بالکل د تاسو خبره صحیح ده چې هین ټولنه په دې کې ما چې لیکري ما هین ته نه لیکلي ما دا شیر نه لیکل دي خپل وطن ته مې لیکل دي خپل خلکو ته مې لیکل دي نو دلته که زه دیش کله کې دلته مو پښتو نشته نه پښتو څوک سره وای نه پښتو څوک اوري نه پښتو څوک پیږي هتا د مو فامیل هم له پښتو نه هر ورځ لري کیږي ولې چې پښتو نه لوسته ده نه لیکلې ده نه لیدلې ده نو زه تلې کوم تر اوسه پورې په پښتو باندې البته د وطن مینا د وطن لپاره اندې کوم مان د هند لپاره څنګه دی لیکلي
تاسو به یو وخت د افغان ادبي بهیر په غونډو کې هم برخه اخیسته څنګه دسي زړه مونږ کې چې په هند کې هم دغه سی او بهیر وای او تاسو ورغلی وای او البته مو برخه اخیسته
بالکل نظر کېږي ډيري هڅه مې وکړلې تاسو چې کلر ماجس مې هند ته مو تاسو شروع کړو پښتنه مې وکړلې ذکر کته ته لاړم چې مته پته ولګې چې د لالا جان خان لوی اند خان عبدالغفار خان مسایل ته وسیږي هغه سره هم ملاقاتونه وکړل او نور افغانان چې دلته ماجر او ټول سره ملاقاتونه خو په متاسفانه تر اوسه پورې بریالی نه شوم چې دلته یو ټولنه رامنځته شي هیڅ وخت هم ما ډېرې هڅې وکړلې خو زه بریالی شوی نه یم خامخا مې ځکه چې هغه ادبي بهیر یو ناستو ادیبان شاعران لوی استادان ناست یو موږ سره تر څنګ ناست او د هغوی خبرې واورو خامخا نو دا احساس کوو
دا اوس د ټکنالوژي په زمانه کې ځینې کسان هم دغه بهیرونه آنلاین جوړوي د آنلاین بهیر د جوړېدو هڅه مونږ نه کړې
آنلاین بهیرو ډېر دوستانه جوړ کړی دي چې زه غواړم ټوب نرم او هغه سره پاړی کا کېم کله نه کله خدای ته خو اقتصادي مشکل هم ډېر دي کاروبار دا او بعض وختونه هم وخت تفاوت لري مثلا یو سره په لندن کې دی یو سره په جرمني کې دی یو سره په کابل کې دی او دا ټایم هم تفاوت لري ډېر کم سره پاړی کا پاتې کیږي خو پاړی کا کېدمن پاتې کیږي ما هغه دوستان چې شیرونه نشي د فیسبوک په پاڼه باندې زیل ولا مړ دې وخت نه وخت به هرڅه شیر ولم
فیسبوک ته به هم راشم خو مخکې تر دې فیسبوک ته راشم تاسو د کاروبار وویل په ګردیز کې تاسو دکان درلود په کابل کې مو هم دکان درلود او اوس په هند کې دکان لري په هند کې په کوم شهر کې تاسو دکان لري
په ډیلی کې اوس هم ګډیلی کې دکان
لرو په ډیلی کې د ګردیز کابل او د ډیلی په دکانداري کې فرق څه ده
او افغانستان دکانداری ما ټول کوه په مجبو کې چې بار دی کې په ګردیز کې په کابل کې چار ځایوا هغه دکانداری ډیره ساده او ډیره بسيطه او ولې چې حالت یو څه لازم هغه ته تر لاسه کېدای شو مکه شه په 100 روپے راغل ده په 100 روپے خرڅې دو او دلته چې دلته خو ستونزه ده چې تعداد زیات دکانونه هم زیات دي خامخانو کاروبار ډېر دروند ده ډېر کار به کوي او لږه ګټه به ترلاسه کوي دغه تفاوت لري نور تفاوت چې نشته
مثلا په افغانستان کې د هندوانو او سکانو دکانونه نور افغانانو ته د څه ښکارېدل سي څه چې په نور بازار کې نه پیدا کیږي نو د هندوانو او سکانو په دکانونو کې موندلای شي څنګه هغه ورته شان په هند کې هم خرڅوي
نو تاسو خو بیل کارونو باندې خلک اخته دي څوک چې
تاسو خپل شون مې مطلب دی تاسو خپل دکان کې څه خرڅوي
د ما د موبایل اسسري دا اوس د موبایل کور د دکان مې دا کار کوم خو په افغانستان کې وخت دا وخت هغه څه چې هیڅ ته بونه د ټول جهان واردات موږ لرل صادرات مهم درلودل چې هر شی په جهان کې په هر دولت کې تولیدېدل په هر سیمه کې هغه به افغانستان ته واردېدو دا خبره وخت وه او په هند کې خو خپل تولیدات ډېر لري
مخکې مو فیسبوک یاد کومل فیسبوک ته به هم راشم تاسو د فیسبوک په پورتنی برخه کې په ټایم لاین کې د مختلف افغانانو عکس دی یو پکې په کمیس پرتو کې ولاړ دی تاسو د رښتې په ځان کې ده د سکانو ښکلې لونګې مو تړلې ده یونجلې په هزارګي جامو کې ده یوې چاپانې په ځان کې ده یوې میرمنې حجاب کړې یو نارینه پټکې تړلې ده په کول والا هم تر سترګو کې شي د عکس مو څنګه انتخاب کړ
دا عکس د سټ چې یو د پلوټي وسن له خوانه موږ غوټل شو یو هغه ته د ټولو ملتونو د ورونو ملتونو یو عکس یې اخلو یو برنامه یې درلوده نه پیګل دي چې په نومه د هغه لپاره موږ ټول بولیو په مان ته متاسفانه کې زه د خبر نه مو چې باید ملي لباس ولرو مو ته تیارې مو چې وزه تیارې نو مدر شي خو سی وایا نه راوځه نو زه هغه وخت وته سره لاړم او دا عکس په مان ته وصلو د ټول ورونو ملتونو د افغانستان ټول ملتونو دي او دا عکس د مازکه خوخیږي چې زه ځان په افغانستان کې پټول ملتونو کې شمارم یعنی سکان پټول ملتونو سره اړیکې لري دا نه ده چې څوک د څوک نه د هزارا د پښتون د تاجک نه دا خبر نشته افغان دا او افغان دا بس
بیا هم د فیسبوک په ارتباط انجان سپ د ستر اسلامي عالم مولانا عبدالکلام آزاد کیسه تاسو په فیسبوک کې پورسو کې خبره کړې ده هغه مشوره کیسه چې د ازادي رادیو جنو اوریدونکو شاید نه بیا اوریدلې او جنو اوریدلې وي چې د پلارته سوي ډوډۍ شیوا یعنی د مولانا ابوالکلام آزاد مور د ابوالکلام آزاد پلارته سوي ډوډۍ شیوا هغه په خوان وخوړو مولانا آزاد وای چې په هغه شپه چې زه د پلار کوټې ته ورغلم چې شش په ورته وایم ماتره پښتنه وکړه چې پرشتي اساس سوي ډوډۍ خوشه ده چې صفاتونه دې کوله او پلار وویل چې سوي ډوډۍ هیڅ ځان نه رسوي خو غوسه او سپکاوی د انسان روح ځپی د ادم تشدد دا شایسته کسمو انجان صاحب د کوم مخاطب لپاره خبره کړی
دا ما ترجمه کړې ده یو د اقتصادي په دې خاطر خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې ډېر رنځېدلې درځېدلې یو زه تنها یې دوه څه کنه یادوم ټول افغانان موږ تقریبا د 15 لسیزې په لمبو کې تیر کړې دي نو لازم ده هر چاته چې باید څوک ونه ځوروي محبت وکړي مینه وکړي او سولې نو د مینې نه لوی شای په دنیا کې نشته چې هغه زونه ګنډي او کرکا خطاب زونه ماته وینه دا یو ځینې مقصد مې همدا و چې ټول موږ باید د مینې سره آشنا شو او مینه وکړو
په امدی کې
څه چې دا نه خواله ورکې شي
او په دې مرکه کې مې مخکې هغه ستاسو یو بیت یاد کو هغه مې سره به تکرار کوم چې دغه کیسه هم په هغه باندې صدق کوي چې تاسو ویلې دي چې په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پریکاوه څنګه کله چې تاسو د یو ستر دینی عالم مولانا ابو کلام آزاد کی سره اخلي هلته چې نور سکان دی هغه بل ډول تاثیر نه اخلي چې دی مسلمان عالم کیسه مرخصته
په هندوستان خو دا خبره به نشته دی البته په ډیره بخنه سره په ډیره بخنه سره دا یادونه باید وکم چې په لارو برخ پښتونخوا کې کله چې شاعران شعر لیکي نو هغه هندو په دې سپ کوي سره یادوي یا نور عقیدو ته څه خاص ارادتمن نه دي خاص درناوی نه لري دوی به دغه ته په شمار خلک وي چې او ته درناوی لري او عزت کوي لیکن په هندستان کې بر عکس دلته دینی مذهبي او کلتوري او فرهنګي کرکه به نشته ده په دشته صاحب ده ویبو دغه ته پښمار لیکن په اکثریت کې نشته ده نو دلته ماته هندو مسلمان سیک د دین له لحاظ نه هم ماته یو ډول چې د حضرت بابا نانک سره پیروي هم نو هغه کړه بالکل نه مني هغه ټول دوی چې ایک پتا ایک اس کے ہمبارک تو میرا گرہائی یو لاریو پروردگار پیدائیخ تیو ٹول مگو ٹول خیندی ہونا یو مگو بلتون نلرو نچوک دخمن لرو نچوک وغاق لرو مخالف لرو نما پتی عقیدہ ما تا دا شایمانا نلی دا ہندو دا سکھ دا مسلمان دا سوک دا سوک ندا بشار دا انسان دا انسانیت دردوائی بایدوشی عقیدہ دی ہر چا خپل کار دا چی بکوم عقیدہ دا غیر دا مبارک شا
بابا نانک مو یاد کو انجان صاحب یا وقت تاسو په افغانستان کې وی نو طبیعي خبره ده د نورو افغان سکانو په رنگ به دا احساس ته سره و چې کله به وي چې طلایي ګنبده به له نږدې ګوري چې هند ته کله ولاړئ تاسو دې ګنبدې ته ورغلی څه احساس مو کو؟
بالکل صاحب، لکه مسلمانو خویندو وروڼو ته دا غوښتنه وي همیشه چه ده مکی شریف مدینی شریف دیدارو کی هم دستی دستکانو ناغده گفتن اگه چه ده دربار صاحب، اصلا نوم دربار صاحب ده خود اگه گمبل ده چه تلایی ده انگلیسان نوم رو بندی خواهی ده گولدن تیمپل و پا فرسی ترجمه شوی ده مابد تلایی پونم. نو ده لیدلو ده ده زیارت کولو خوار هر سک تمالری و هندوانم دیر اکثریت تمالری و زیر ازی او په هندستان کې خو بیا مسلمانان هندوان سکند ټول تګړه تګلې دي، ولې چې ګردواره کې خو څلور دروازې وي د چا لپاره نه دي، د ټولو لپاره دي. که هغه په هر دین په هر عقیده باندې وي کولی شي چې راشي. نو خامخا مو تمام او ډېر ځله دیدار مې کړی ده، هو سم نظر کېږي چې بر په دغه څو ورځو کې مې تګ ده ورسم او دیدارې وکړم.
تاسو چې کله په 1922 کال کې له افغانستانه ووتلې بیا هنت لاړی لغه ورسته د دربار صاحب ته ورغلی او کنه په خوام ورغلی وي؟
نه نه، اول ځل مې وچه ورغلم.
په کوم کال ورغلی؟
1992 کال کې.
په هغه کال چې مهاجر شوی؟
او بالکل
مهاجر.
چې مهاجر شوم او
د یو مذهبي انسان په صفات باندې چې کله یو ډیر مهم ځای ته ورتلی څه احساس مو کو کې دشته چر سره شریک کی؟
نو خامخا دا یو بل احساس وي، هغه وخت خو سړی بېږي له خپل ځانه به وتلی وي، هغه احساس نه لري چې زه یم، ولې چې توازو دومره زیاته شي او کله چې هلته لاړ شي بیا په دې ځای کې بیا یو بل ډېر لوی مهم شاید دا ده چې هلته د تنه سکان نه دي چې تنه سیک وي. هندوان هم ځي، مسلمان هم ځي، سوی هم ځي، په هر دین او مذهب په هر عقیده چې وي هغه ټول ځي، څوک ممنت نه شي کولی. او همدارا چې بیا کله د دې لنګر ته ورځي چې تقریبا د ورځې یو لک نفر پورې هلته د لنګر یعنی مجاني ډوډۍ چې د ګردوارې لخوا جوړیږي او خوړل کېږي، نو هلته څنګ ته د هندو هم ناست ده، مسلمان هم ناست ده، نو بیا داسې احساس کوي چې صرف انسانیت د نور چې نه ګوري، نور چې په سترګونه درته درځي.
یعنی هغه د عرفي خبره چې مسلمانت به زمزم شاید او هندو به سوزانت کنه، داسې یو احساس وي. انجن سب تاسو چې په 1922 کال کې له افغانستان وتلی د پاکستان په لارې وتلی، نو پاکستان ته تک سخت نه و؟
څو وایم چې هغه سره کوم شی به ما ته لیکل دي. کله چې زه خپل کور ووتلم نو د جولای میاشت وه ګرمه، او پېښور ته لاړم. پېښور ته چې رسېدلو په لارې مو ډېر زحمتونه په ډېر تکلیفونه ولیدل، یو پاټکونه دلته ونیسه او چېرته څنګه خیر لنډه دا چې ورسېدل. هلته چې لاړلو پېښور کې مې د دوه درې شپې فکر کوم دوه درې شپې مې ګوردوارې کې تېرې کړلې په در یعنی محبت کې. نو هغې نه وروسته مې کور ونیولو، کور ونیولو ما دا فکر سوچ چې دلته به څو وخت پاتې شو او شرایط به ښه شي او بېرته به وطن ته ګرځو. نو لاړم چاینا کو پیالې د شامې د کارخانو بازار نه وخت سلوار چې موږ په دغه وړو کپونو باندې عادت نه یو، دغه هندوستان او پاکستان کې چې خلک چای مای پکې چي، نو موږ هغه ګلاسونو سره عادت وو. زه لاړم چاینک مې هم راوړل، پیالې مې هم راوړلې، او کله چې ډبګرې ته راورسنم دلته پولیس ونیولم. دې خوا راشه سیټه چېدې راوړې دي، ما وې چینی ده خلاص کړه. چې خلاص نه کړه وایو کراکري راوړې، هغه هم امپورټېډ او ته وایي چینی. ما ته خو دې تا پوچا اوس کراکري وتای دې، ما پوچا به چینی دندې کې څه ګناه کړې وای؟ دا چې تو تاڼې ده، ما ګناه څه کړې ده وای؟ بس خبرې ډېرې مه کوه وړاندې شه. خو جیب نه مې 50 روپۍ راوباسله، ما دغه وخت له پرېمې ده وایي دا ورتي دې 50 روپۍ ده لسګون مې ورکړل، ما دغه وخت نور چینه لرم دا تراژیکه وای. دلته دې بیا ونه ګورې، ما دلته څه چې پاکستان کې به مې ونه ګورې. بس هغه چې بېرته مې کټه بار کړله او کور والا نه مې مزرت وغوښتلو، خو هغه هم ډېر ښه سړی و، خدای دې کور آباد لري، د پېښور و ډېر ښه سړی و. هغه اډوانس مې چې ورکړی هغه هم بېرته راکړلو، او د ډوډۍ هغه په خکړه تر لاهور پورې وخرم د خپل کور نه. او زه لاړم لاهور ته 15 په لاهور کې لاهور نه بیرته پوین ویزا خو اخیستی او لاړم هند ته. بس هماغه وزه چې تر نن ورځې پورې په هند کې یم.
لاهور چې کله د په سرحد باندې د هند لور ته اوشته کنه په وروسته په سرحد کې هلته تاسو څنګه نو څه مشکل نو
خو ما خاص نه خو موږ ویزا درلودلم ګو ویزا اخیستو د هند د پاکستان ویزا مو هم د هند ویزا مو هم
یعنی چې ویزا به په سرحد باندې څه مشکل نه جوړوي پاکستانی سرحدي ساتونکو
نه هغه وخت خدا خبر نه اوس لږ مشکلات زیات شي وي دي هغه وخت ډېر مشکل نه
بیا له په هند کې چیرته لاړې اول سر
پاوله سره خو نه بلاده او مچ کلر غته ور سره د پاکستان کراس کلو امرتسر ته او د نیمګ ریل ګاډي خو سیده دلی کې کوزولو هغه مستقیم د لاهور نه دلی نو دلی کې کته شو نور ماته نو مانځي چې تلل شو چې تلل نه شم نو د ریل نه چې کته شو ور ګاډي نه خلک ولر د ډرایوران اکثریا دا وله هغه ته معلوم و چې ماجد رضی او د کډي باري کډي راوي وای چیرته چې مچ زه دلی ته زم په دې چې ماته نو مانځي چې چیرته یم و چې دلی کې خو یې خدای ډیرای دا کنه دلی کې چیرته دی مزه خو نه پیګم دا کابلیان چیرته دی افغانان نه پیژن او چې مکسریت نه پیژنې خو د کابلیان په نوم پیژنې ما دا کابلیان چیرته دی وای زه خو نه خبر یو بل ډرایور غږ را باندې کوی دا بوزه تلګنګر ته دوی هلته دی نو خو کې موټر کې مې بار واچول او زیرا وسنه متلګنګر ته و چیرته دی ما زه نه خبر بیا یې پښتنو کې دا کابلیان چیرته دی بیا د پیخوریان دلته چې په وته وختم کال کې ماجر شوی دی راغلی دلته درمسال دهن گوردوارا جا گوردوارے تے خلقو چال تے بوسال تے بو بوتل او کتے کلو ایونی ممی اشنا تے گوردوارے کی تیرے خلا غین او سن بیا زان تا کور ونی ولو
یعنی لبچانو سر پ گوردوارا کی وے او بخشی دا ایونی ممی اش
او بچانو سر بالکل یو زنو ما تقریبا یو شپتا بیا تیا فامیل بو ہر اور رتل رتل چتا چاب کور نی ولو چاتا سو کو پیزل شپو کی سو کلا شپو کی سو پیزل شپو کی چاتا چاب کور ونی ولو کور لاڑ اول بندل تک سدل امدا گئی مرکز ډیر مرسته دوی موږ سره کړی دا کور یو دان
انجن سپ کثیر ژوند ته بیرته مخ کړم ستاسو په خاني ژوند ته د افغانستان مو په دې څه یادی کوم شي
افغانستان ولې ما مرده ما خپوی پکې کړی دی د افغانستان هوا د افغانستان خاور د افغانستان رنگ د افغانستان خوان د افغانستان جب هر څه مې یادېږي چې مې نه دی هیڅ هغه د خزان وهلي پانی مې هم نه هیریږي او نو به هیر شي تر مرګ پورې
یعنی د څه کومه کیسه دی په یاد د چفرزن په افغانستان کې د غوست ذهن تر شپ د غوست چې لاسه د لرو سر خبري کوي او لمر سره شریک کوي او لاوریدونکو سره
یعنی څنګه کیسه
یعنی و جالب خاطره د افغانستان د ژوند
جالب خاطره دا ده چې د مورو شهید سول په ډیر لاسو شپتم نه په سم شپتم کال کې فکر کوم نو هغه شهید سول
په کوم ځای کې
اوسه په ګردیز کې ګردیز کې نو نسیم ګل رنجبر هغه وخت کې په ولایتي کمیټې کې و د پټاخیرو فکر کوم نو هغه د منګ د مړی لرګي د بازار نن تر شمشان یعنی د انډوان سکانو حاضر ته لرګي دوړي موږ نه په خبر کله چې لرګي خصل ته یو سړی لاړلو وای چې خیرت اسوک مړی وای ملک صاحب زوی وای هغه خو لرګي چای وړل وای د تاسو غونډه نه خو نه پیغام یو وړل لرګي د دکاندار ورته ویلی نو لرګي وړي والته دا ټول دیمګام سایګان او پېژندون کې مچ څوک دا ټول لاته حاضر ولاړو موږ چې مراسم خلاص ول شپې چې راغلو د ګردیز محلي رادیو نه د فاتحه اعلان وشول نو دا هم د نور ډیر جالب خاطرې دي چې نه مې دي خدا خاطره خو د مرګ تر د ژوند تر ورسه سرګې پورې به مو په زړه کې ګندل شي وي دومره مینه محبت موږ سره کېدو او شوې ده
او د درس په وخت کې کله نا کله به سکانو ته په مکتبونو کې جنو خلکو آزار او اذیت کاوه لیکن کله نا کله ډیر نازول کېدل د سې د ناس کوم خاطره په یاد ده مکتب په دوره کې
وو بالکل د دا شاعری ته چې زه متوجه کړم د مو استاد یاد بخیر هغه مو وطن کې نه ده عبدالودود خان زه وی ترانه ته انتخاب کړم ما فکر کوم وم سنت کوم کښ پغم کوم دقیقه نه په یاد دي زه ترانه ته انتخاب کړم هغه ترانه مې جوول وستل هغه نو استاد د شاعری سره نور هم مینه زیات شو به هی نه زول د حقیقت ده د هغه نه بغیر د ما تلورم تلګي کې د داوود خان په وخت کې مشتنین دیانو نه وو هر مې به امتحان وو نو یو استاد دې موږ مفتی صاحب نوم ما نه شو د خدای دی وبخي هغه په دې دنیا کې نشو نو د قران شریف او د دنیا تاسو ته به موږ وته د ټولې دونه څخه د سنت نه به وته نو کله چې دا یو استاد ولالت دې موږ نو د موږ ته ویل وای مو وکینه موږ کینه ولو اگر چې موږ خفه شول چې ولې د سم سره کې خو ورسه مته ویل وای ست زکه ګټه بدرته وکي او تر دې هدا پورې چې موږ قرآن شریف زده کړو اوس خو بدبختانه را نه هیر ده لکه څنګه په یاد ده او په هم قانونو کې ممیز په صفت به هم ځنی ولا ما څلورم سم به ځم سم کومه د ممیز په صفت به ځین ته خبرونه یو ورځ د وزارت تعلیم او تربیه غره آیات راغلو نو کله چې آیات چیکینګ کول چیکینګ په نو مې ولې کول استاد نن دې شوکي ګوري د امتحان وای ممیز څوک ده وای دا ولا نغې چې استاد به خنه غوړم غروانې او وخت ډېر تیریږي ټوکې مکو وای ټوکې نظر سره کوم همدا مې ممیز ده دا د نومې لیکل شوی ده نو حیران پاتې شو لغوي وای چې د قرآن شریف څخه پیږي وای چې سوال ته نو کوم نه پښتنه وکړه چې فکر کوم د جمیل مون پښتنه را نه ده څه ټول تکرار کړو نو هغه خوږه خاطرې دې مونږ نه یریږي ډېر مهربان او سازان یو ډېر مهربان ملګری دوستان یو او دی اوس هم دي چې ډېر په یاد کې ډېر دی ونه بار دی اوس هم دومره مینه چې ما سره کوي او د ټول څه کانو سره ډېر محبت کوي چا د اندازه نه لري
انجن سب ستاسو د بچانو عکسونه کله ناکله په فیسبوک کې خبروي خصوصا چې کلیزه وی کنه بیا چې ما کله ورته کتلې د ډېر خلک لایک هم درکوي او مبارکيان هم درکوي د ستاسو د بچانو هم له افغانستان سره رابطه پاتې ده او کنه رو روش کې دلې د ځکه چې ځینې خې په هند کې پیدا شوې دي
المسیح په هند کې پیدا شوې دي په ځمن هم په افغانستان کې پیدا شوې دي
او المسیح انت محمد بله
او تر څو چې زه ژوند یم دا رابطه نشکېږي دا په دې باندې باور لرم او زه به یو جالب خاطره در سره شریک کړم یو کس په جرمني کې پیدا شو او افغانو د قندریانو هندو نو د دې واده او د دلی کې دلته دغه یو خپلوان او هغه کار راغله او دغه خپلو نو موږ یو د تاسو وخت یو چې کارلم نن به هغه مشه مېرمن خو اوله مېرمن مې نه مو دویم وده کړې نو هغه مېرمن ته مو ویل خو به خلیته چې تو فایو سودا فای خو د اروپا د الټا پیدا شو الټا لوي شو وای څه خبره ده ته پیغام چې اروپا کې څه رقم ده ته د خپل ملګري نه پښتنه او هغه درته وای نو کله چې سلاړه ما دغه کوټه دی وعده کوټه زما پاس کې جمع درې منځل کې کورو نو دروازه خلاصه ده او دای نه په چوکۍ باندې خو کې په خوري چپلې دي او مهرون کلر مهرون رنگ دغه هغه قنداري دوخته کمیس پرتګیا غوسه ده او لسونه نیول دي لسونه سره دي نو دا چې ما ولې د ما خپل مېرمنې ته ولته څوک څه نور مولاړو د خبره ورته ما ده خو د موږ خو خیر نه د وخت ور شو خو دغه شل کال کېږي په جرمني کې د جرمني کې پیدا شوې خو کسل کال کې سیم افغانیت افغان بو افغان یا افغانیت لمنځنه نو زه په دې مطمئنه مې چې د مولادونه شاید دوه ځمکه کومه مثال کې ده افغانان دي المصیب مې ما افغانان دي هغه نه بعد نو خدای پیږي چې څه وي څه بنې او دای لا رنګ چې خدای له وطن قرار کړي چې بیرته وطن ته لاړ شو بیرته خپل ژوند پیدا مو ورکول ته
انجان سبا مغه دی احمد شاه بابا خبره چې د ډیلی تخت هیروم چې رايات کړم زما د شکولي پښتون خو د غرو سرونه همدا احساس ته سره د ډیر مننه چې پرې خبرونه کله اوسه دی رادیو سره حاضر شوی خدای مولره
منن لتا سونه لا وردون کنه مننه چې تاسو وخت راکړل او د ما د ترخی او خوږی خبرې مو وایي
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار میں بند سڑوں